بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 19 او د 2020 میلادي کال د ستمبر له 26 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د چلند او همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت د فیصلې د معیار په باب ده. بیا هم د افغانستان وروستو اقتصادي حالاتو او همداراز له دوی سره د ایران د مرستو په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي ډاکټر علي واحدي او ښاغلی جی محمد امین فروتن. بیا هم وروسته د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه هم کوو. دا تهران دے تهران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منورتن کو اوس هم ورستو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام را غواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړي له هیوادونو سره ملګرتیا باید د متقابل احترام په اساس وي. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نوره 238 کسان قرباني کړل. طالبان وایي که دبونه پرې زیات شي نو ممکنه ده د افغانستان او درستې نړۍ ته به تاوان ورسوي. او امریکا پر طالبانو ځینې بندیزونه لغوه کړل. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د انګریز نوی سفیر لخوا د باور لیک د ترلاسه کولو په وخت خپلواکی او ازادي د ایران د ولس اصلي شعار وباله او د غرازی ویل زمونږ هیواد حقیقتا خپلواک دی او د مونږ خپلواکی کومه ادعا نه ده او تاسو هغې ښې اشنایې ته چې له فارسی ژبې سره یې لرئ باید په ایران کې د دغو کلمو واقعي معنی خپلو واکولانو ته بیان کړئ. د اسلام ایران ولسمشر د انګلستان له سفیر سره په دغې کتنې کې روښانه کړه د ایران د ملت په وجود کې د خپلواکۍ او ازادۍ روح پوه شوی دی او هر کله چې احساس کړي بل هیواد سرزوري کوي نو پیټې نوړي او عکس العمل ورته ښیي. ښاغلی رئیس د دې خبرې په کولو سره چې له ایران سره د ملګرتیا او کار کونې لپاره تر ټولو خر او ده د متقابل احترام اصل دی وویل، د ایران اسلامی جمهوریت هیڅ کله ناسمی او د حق په خلاف خبرې نه مني او اروپا او لویدیز د خپل تجربو په اساس باید ایران ته د یو خپلواک هیواد په توګه وګوري. ډاکټر ابراهیم رئیسی دې خبرې ته په اشاره سره چې نن سبا بشري حقوق هیوادونو ته د گزار ورکولو لپاره په یوې سیاسي حربي او اوزار بدل شوی دی وویل، مونږ ځانونه پابند ګڼو د خپلو دینی اعتقاداتو او باورونو په اساس د انسان حقوقو ته احترام وکړو او تاسو پوهیږئ د بشري حقوقو ډیر مدعیان له خپلو ملتونو سره څنګه چلند کوي. په تهران کې نوی انګریز سفیر سایمن شریکلیف هم د اسلامی ایران ولسمشر ته د خپل باور لیک په وړاندې کولو سره په دې خبرې سره چې د دوهم ځل لپاره او له شلو کلونو وروسته په یو نوی ماموریت تهران ته راغلی هم وویل، له ایران ښه تجربه او پیژندګلوي لرم او د ما اصلي هدف په مثبتو او رغنده نظرونو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅه ده. د اربعین د معارفو د دودولو لپاره په اردو، انګریزي، عربي او تایی ژبو کلیپ تولید شو. زموږ خبریال راپور راکړ د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د پاک حرم د نړیوالو چارو مشر کمال سوریا اردکانی له فارس خبری اجان سره په خبرو کې ویلي دي د دغې ادارې په انټرنیټي سایټونو او سوشل میډیا کې د اربعین د معارفو د دودولو په خاطر د حب الحسین په نامې سره کلیپونو ټولګه په انګریزي، اردو، عربي او تایی څلورو ژبو ژباړلو سره په سوشل میډیا کې خپره شوې ده. اردکانی دغه راز وویل، د اربعین د ازاداری دستورې په یکشنبه او دوشنبه شپو د بیبی معصومه سلام الله علیها په پاک حرم کې ترسره کیږي. د حضرت بیبی معصومه د پاک حرم د نړیوالو چارو مشر همدار ازویل په اردو ژبه په دوو پاڼو کې د خپرونې لپاره د اربعین زیارت د فلسفې او فضیلت په موضوع سره او دغه راز په عربي ژبه د اربعین د پیاده روې د یوه ځانګړي کلیپ او دغه راز د حضرت امام سجاد علیه السلام د خطبې په موضوع سره په انګریزي ژبې د دوو کلیپونو تولیدول د حسیني اربعین په مناسبت برابر شوي چې د حسیني اربعین په شپو ورځو کې د کرامت د بیبي د پاک حرم د نړیوالو چارو ځینې فعالیتونه دي. د ایران د توغندوی دفاعي قدرت په کنټرولولو کې د دښمن ستراتیژي ناکامه شوې ده. اعظم خبریال راپور راکړ د ایران دفاع وزیر امیر تورن جنرال محمد رضا آشتیانی نن د مقدس دفاع د اونۍ په مناسبت په یوه یادښت کې روښانه کړې ده، په اسلامي ایران د صدام رژیم له حمله یو څلوېښت کاله وروسته اوس د تاریخ په هغه ځای کې یو چې حتی زبرځواکونو هم دغې پاکې خاورې باندې د حملې شیطاني وسوسې له ذهنونو وباسلې دي. سردار آشتیانی دغه راز وویل، د تپلی جنگ د پیلېدا په شپو ورځو کې اتل پوځ په دښمن باندې د هوایي ځواک له تیزو الوتنو څخه په استفادې سره ښودلی چې له اور سره یې لوبه کړې ده. خو د عملیاتو په صحنې کې واقعه دا و چې درستو بهرنیو لورو له هرې خوا د باسي رژیم د دفاعي توان د ښه کولو او پراخولو لپاره له هرې لارې استفاده کړې. د ایران دفاع وزیر دغه راز روښانه کړې ده، په سپیسلي دفاع کې د اسلام ایران بریا یوه ستره بریا او په لاخه معنا هغو درستو هیوادونو ته یو ډیر مهم پیغام درلوده چې ممکنه ده اسلام ایران ته یې تمدار سترګې غړولې. دا واقعه چې اسلام ایران له داسې ستراتیژیک ملي، وطنپال، اسلامي، دینی، انقلابي او تاریخي اقبې برخمن دی چې حتی په خالي لسونو سره یې هم ماته نه ده ورکړل شوې او دښمن ته یې ماته ورکړې او پیزوانی کړې دی. اسلام ایران د ځوانو متخصصانو په لاس داسې بریاوې ترلاسه کړي چې حتی تر ټولو خوشبینه دوستانو یې هم اټکل نه کاوه. دښمنان خو لا پرېږده او دا هغه لاره ده چې له درېدا او ځنډ پرته هم هغه راز تعقیبېږي. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 238 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، په تېر شوه ورځ کې په کرونا ککړو د نورو 238 کسانو په قرباني کې دا سره تر دې دمه په درست ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 119,386 کسانو ته ورسېده. په دغې اعلامیې کې ویل شوي دي، د تشخیص د قطعي معیارونو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا نور 14,092 کسان ککړ شوي چې له دوی په روغتونونو کې 1,926 کسان بسترې شوي دي. دغه راز ویل شوي دي، تر دې دمه په درملنې پسې 4,944,560 تنه ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس کرونا وایروس تر دې دمه په دنیا کې څه د پاسه 2.2 میلیون کسان ککړ کړي چې له دوی څه د پاسه 4,05,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان محصلین د بیوازلۍ او د فیسونو د نه درلودلو په خاطر له خصوصي پوهنتونونو وځي. زموږ خبریال اسد افغان خبري اژانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان په بلخ ولایت کې د خصوصي پوهنتونونو محصلین وایي چې د هغو شرایطو او بدلونونو په خاطر چې په همدغه وروستیو کې په افغانستان کې رامنځته شوي، د دوی د زده کړو د دوام لپاره هیڅ امید نشته او په سربدالۍ کې ژوند کوي. دغه محصلین باوري دي د افغانستان اوسنی وضعیت محصلینو او تعلیمي مرکزونو ته ډیر زیات تاوانونه وارد کړي دي او له دوی ځینې نور هم د زده کړې لپاره له هیواده بهر تللي دي. دوی په عین حال کې وایي د طالبانو د حکومت پوهنتوني مدرکونه په هیڅ یوه هیواد کې کوم باور او اعتبار نه لري او په افغانستان کې اوسنی زیاتره محصلین په نړیواله سویا د زده کړې د دوام لپاره باوري مدرکونو ته اړتیا لري. په دې منځومیان کې ښځې او نجونې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې لا زیاتې تاواني شوي او په زرګونو محصلینې او زده کوونکې اوس مجبوره دي په کور کې پاتې شي او یا هیواده وتښتي. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست وایي پر طالبانو که دبونه زیات شي نو د افغانستان او نړۍ په ګټه به نه وي. زموږ خبریال راپور راکړ. افغان خبرو سرچینو نن په راپورونو کې ویلي دي په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي مني چې ګوندې حکومت یې د یو شمېر هیوادونو په تر دباو لاندې دی. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی په همدا وروستیو کې منلي چې د ځینو هیوادونو لخوا ورباندې دبونه اچول کېږي چې دا توان هم درلودلی شي. راپور ښیي که څه هم ښاغلي متکی دا نه دي ویلي چې دغه دبونه په کومه سویه او د کوم هیواد لخوا دي، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټول ګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دی. او امریکا پر طالبانو ځینې بندیزونه د نړیوالو ټولنو په دباو سره ختم کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف او د خواړو نړیوال پروګرام په دې باب په خبرداریو پسې چې د افغانستان څخه د پاسه 90% خلک کافي خواړو ته لاسرسی نه لري، د امریکا خزانه وزارت د دغو ارګانونو په دباو سره او د واشنگټن د نه منځوي کېدا په خاطر ویلي دي. نړیوالې موسسې او ارګانونه افغانستان ته خوراکي او درملیز مواد لېږدولی شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غاګ عزت منوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ درو چې د امریکا د چلن او د نړیوال اټمی خبرو اترو لپاره د ایران د فیصلې د معیار په حق لره. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د شنبه په مازیګر ایران ته راستنېدو مخکې ویلي دي د امریکایانو اعتراض کوونکي پیغامونه چې وبخې د امریکا تیریګر پیغامونه چې د رسندوی چینلونو لخوا له ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا موږ ته منتقلیږي د موږ د نهایي فیصلې معیار بنوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له دې مخکې په نیویارک کې د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست کمیشن له مسؤول جوزف بورل سره په کتنه کې ویلي وو موږ په جدیت سره د خبرو اترو د مخنیوي مخینو پر ارزونې بوخت یو او نوې حکومت به خبرې ترې له سره پیل کړي. د ایران خارجه وزیر روښانه کړی دا د موږ معیار د مقابل لورو عمل دی او نه د دوی څرګندونې. نوې حکومت د خبرو اترو د دوسیې په مطالعه او ارزونې بوخت دی، نه وخت تیروي، نه د امریکا ناغړې چلند مني او نه به هیواد مخینه لرونکو چټي او تشو ژمنو سره ماتل کړي. د جامع نړیوالې اټمي موافقې په باب او په ویانا کې د خبرو اترو د بیرته پیلېدا په اړه د ایران د خارجه وزیر څرګندونې دوې مهمې جنبې لري. لومړنی اړخ یې د دغې موضوع مطرح کول دي چې آیا امریکا په خپلو ژمنو عمل او جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره جدي اراده لري. په اوسني وضعیت کې په دې زمینه کې ډېر زیات شکونه موجود دي ځکه په عمل کې له هغو ژمنتیاو ډېرې لږې برخې پرته چې په جامع نړیوال اټومي موافقه کې امریکا او اروپا منلي وي، هغه هم په خاص وخت کې نور نو هیڅ پیښه نه در رامنځته شوي. د دې په ترڅ کې چې په جامع نړیوال اټومي موافقه کې د امریکا چلند تیری کوونکی دی. دوی له یو پلوه جامع نړیوال اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا لپاره بلنه مطرح کوي، او له بل پلوه په یو وخت د ایران په ضد نوي بندیزونه هم لګوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د څرګندونو دوهم اړخ اروپایانو ته یو معنا لرونکی ځواب دی چې د خبرو اترو میز ته د بیرته ګرځېدا لپاره پر ایران په دباو سره هڅه کوي، په امریکا د ایران د بې اعتمادۍ د علتونو او بد عهدیو ته له پامه پرته جامع نړیواله اټومي موافقه په یو اړخیز ډول اجرا کړي. امریکا په حقیقت کې کده وخت تیریدا د نړیوالې اټومي موافقې په تاوان ګڼي، نو باید خپل ژمنو ته په پابندۍ سره دی د اوسنیو شرایطو د رامنځته کېدا مخه ونیسي. تجربه خودلی دا هغه مهال د امریکا د ډیپلوماټیکو اقداماتو د ماهیت په خړ ډول تجزیه او تحلیل کولای شو چې د ایران په وړاندې د امریکا کلی سیاست په نظر کې ونیول شي. د امریکا اوسنی ولسمشر جوزا بایدن واک ته د رسیدا په پیل کې لا نیویارک ټایمز خبرونه سره په مرکه کې ویلی وو، موږ له خپلو شریکانو متحدانو سره د مشورو لاري نیت لرو، د ایران د اټومي محدودیتونو د پیاوړي کولو او تمدیدولو او د ایران د توغندوی پروګرام باندې د غور لپاره ورپسې خبرو اترو موافقو ته وارد شو. امریکا تل د ضرورت په بڼه کې د بندیزونو د بیرته ګرځولو ټاکنه په اختیار کې لري او ایران ورته د نړیوالو اړیکو یو تکړه شنان دی او لیکوال هیس براون د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د واشنگټن د سیاست غیر منطقي کې دا ته په اشاره سره وایي، د متحده ایالاتو لخوا دغه چلند یو ملنډه ده، ځکه دا مونږ یو چې په پیل کې مو جامع نړیوالې اټومي موافقه پرې خودلې ده. امریکایي ډیپلوماټان له دغه موضوع ډډه نشي کولی چې موجوده وضعیت د متحده ایالاتو د تیروتنو له امله دی. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په دوامدار ډول تر 2013 کال پورې تایید کړی و چې ایران د اټومي موافقې ماده ته پابند و. له دغه موافقې د وتلو لپاره هیڅ توجیه نه و، البته له دې پرته چې موږ لا زیات شیان غواړو. البته دا موضوع د خنیت له پلوه د خبرو اترو له اساس سره توپیر لري. د امیر عبدالرحمن څرګندونه په دې زمینه کې د امریکا د چلند قضاوت په بشپړ ډول شفاف او منطقي دی. د ایران خارجه وزیر ویلي دي د ګرم د موندلو لپاره باید نظرونه د اروپایانو په پلازمینو واشنگټن ته وي نه تهران ته. ایران په خبرو اترو کې د امریکایانو د عملی چلند په اساس قضاوت کوي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې هغه حضرت د حضرت امام خمینی علیه الرحمه دوه کارونه چې هغه امام په ایران کې وکړل ذکر کوي، چې دا دی د ظالمانه موروثي بچای د ستنو نړول او د اسلام په اساس د یو حکومت او نظام ټینګول. په دې هیله چې را سره د پاتې کېدو وخت ولري. زموږ د هیواد په تاریخ کې امام خمینی دوه بې ساري او لوی کارونه وکړل. یو د ظالمانه او موروثي او غیر عاقلانه سلطنت نسکورول چې څو زره کال یې مخینه لرله. دغه زاړه او ورسته ودانۍ چې حکومت باید د داسې انسانانو په لاس کې وي چې په وراثتي توګه له یوه بل ته رسېدلي وي یا په توره او پوځي زور حکومت ته ورسیږي او بیا به له یوه نسله بل نسل ته پاتې شي، دا یو غلط او بې منطقه دود دی چې څو زره کاله زموږ په هیواد کې روان و. امام خمینی لومړی کار دا وکړ چې دغه غلطه ودانۍ رنګ کړه او د چارو واګې د هیواد خلکو ته وسپارلې. دوهم لوی کار چې حضرت امام خمینی وکړ د اسلام په اساس د یو حکومت جوړول و چې دا هم زموږ د هیواد په تاریخ کې او بلکې د اسلام له لومړیو وختونو وروسته تر وسه په ټول اسلامي تاریخ کې بې مخینی و. د امام بزرگوار د غلوی جهاد دومره ارزښتمنه میوه درلوده، نو په زایده چې ویل شي جاهد فی الله حق جهاده، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې راغلی دی و جهدو فی الله حق جهاده، ولکه څنګه چې د دین د ولیانو په اکلا ویل کیږي د غلوی شخصیت هم د جهاد فی الله حق جهاده مستحق دی او د جهاد حق هم حق شان چې او ادا کړی دی. عزیزانو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرګ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کوم یارګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو، په هندارا پروگرام کې تاسو ته خراغلا سو یو ځل بیا. په دغه پروگرام کې ز دورانه د افغانستان له یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې يم. په کابل کې په سلګونو ځوانان او خلکو د یو لاریون په تر سره کولو سره له امریکا او غوښتل چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کانګل کړي مالی زیرمې طالبانو ته په واک کې ورکړي. لاریونوالو د امریکا حکومت وغند چې په ناقانونه او ظالمانه ډول یې د افغانستان پیسې کانګل کړي او د خلکو ژوند یې له بحران سره مخامخ کړی دی. دوی خبرداري ورکړ چې د امریکا لخوا به طالبانو ته د کانګل شو پیسو په واک کې نه ورکول به انساني ناورین رامنځته کړي چې ملامتي به یې د امریکا په غاړه وي. لبلې خوا د افغانستان د نو سوداګرانو پرون په کندهار ولایت کې په یوې غونډې کې وویل چې له بانکونو د پیسو د ایستلو په حق له رامنځته شو محدودیتونو په خاطر په دغه هیواد کې صادرات او واردات له مشکل سره مخامخ شوي دي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې د افغانستان اقتصادي مشکلات اوس په دې وخت کې څه دي او آیا که ځینې هیوادونه د افغانستان پیسې ور نه کړي د دې به د افغانستان د خلکو لپاره نور کوم عاقبت او بد انجام وي او کومې پایلې به رامنځته کړی شي. همدغه راز دا چې په دغه شان حالاتو کې د ګاونډیو هیوادونو څه دنده جوړیږي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په دغه دوه موضوعاتو د افغانستان له دوه شخصیتونو په هالند کې میشته د افغانستان د چارو د کارپوه حاجی صاحب محمد امین فروتن او همدغه راز په تهران کې میشته د افغانستان د چارو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدی نظرونه درته وړاندې کوو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې د موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته مو دوباره راګرځو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث په هالند کې میشته د حاجی صاحب محمد امین فروتن په خبرو سره پیلوو چې د افغانستان مسائل له نږدې څاري. حاجی صاحب په کابل کې په سلګونو ځوانانو او خلکو یو لاریون وکړ او له امریکا یې غوښتل چې د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره کنګل کړې مالی زیرمې طالبانو ته په واک کې ورکړي. تاسو ته پته ده چې له کله نه طالبان په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلې او ځینو هیوادونو لکه امریکا یې خو پیسې هم کنګل کړي دي. همدغه شان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ هم لا تکلیف پاتې ده. ستاسو څه خیال دی چې که دغه 9 میلیارده ډالر افغانستان ته ورکړل شي آیا د افغانستان اوسنی روان اقتصادي مشکل به یو څه حل کړي؟ ډېره مننه کوو د حاجی صاحب محمد امین فروتن. همدا پوښتنه به د ډاکټر صاحب علي واحدي نه وکړو. ډاکټر صاحب ستاسو څه خیال دی دا چې امریکا د افغانستان د خلکو پیسې بلاک کړي دي او طالبانو ته نه ورکوي په دې اړه مو څه نظر دی او په ټول کې د افغانستان اقتصادي مشکل ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. یو لنډ شان دما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. عزیزانو تاسو ته پته ده چې د افغانستان خلک اوس له مشکل سره مخامخ دي او موږ به د هندارې په دویمې برخه کې په دې خبره باندې رڼا واچوو چې د ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د ولس په مقابلې کې څه دنده جوړیږي. دغه هیوادونه چې د امریکا په تللو باندې خوشاله هم دي او د افغانستان خلک هم چې بهرني ځواکونه له افغانستان لاړل خو اوس چې د افغانستان خلک لډول مشکلاتو سره مخامخ دي ګورو چې د دغه هیوادونو څه دنده جوړیږي. حاجی صاحب محمد امین فروتن تاسو راته وایي د نړیوالې ټولنې او په تیر بیا د ګاونډیانو د افغانستان د اوسنیو حالاتو په وړاندې څه فریضه جوړیږي؟ ډېره مننه د حاجی محمد امین فروتن. ډاکټر صاحب علي واحدي ستاسو څه خیال دی پاکستان او ایران خو په دولت له خلکو سره یو سم مرستې وکړي تاسو په ټول کې د ګاونډیو هیوادونو دندې او فریضې ته په کومه سترګه ګورئ؟ درنو محترم اوریدونکو د افغانستان د رستیو حالاتو په تیر بیا د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو د کنګلولو او په افغانستان کې دننه د اقتصادي مشکلاتو په موضوع مو د دغه هیواد د دوو شخصیتونو حاجی صاحب محمد امین فروتن او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو دوستانو، له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخونو د بهرنی ورسپانو ځینې مطالبه تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په تهران ورسپانو کې دا دازما مخته د جمهوریت اسلامي ورسپانه دا چې د ورسپانه په خپل لومړي مخ د نور مطلبونو ترڅنګ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی دغه خبرې ته انعکاس ورکړی چې د خونځیو د نوي تحصیلي کال د پیل په دستورو کې ویلي په خونې او روزنې کې لګښت کول تر ټولو ستره پانګونه ده. ورسپانې بیا د احمد مسعود له قوله لیکلي چې طالبان او افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د فعالیت لپاره په یوځی بدل کړی دی. عراق حکومت، پارلیمان او سیاسي ډلو په اربیل کې له سیونیستي خوځښتونو سره کلک مخالفت کړی دی. ورسپانې بیا په خپل نړیوال مخ دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ایران د افغانستان خلکو ته نورې مرستې استولې دي. ورسپانه په دې زمینه کې لیکي چې د افغانستان ملت ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بشر دوستانه مرستو دوهم پیټې استول شوې دي چې پکې د وړو غوډیو او د وریجو په شمول کابو د 240 خوراکي مواد شامل دي، او دغه پیټې د ایران د ماهان هوایي شرکت په یوې الوتکې کې د کابل هوایي ډګر ته رسیدلې. ورسپانه بیا په یو بل ځای کې چې امریکا له طالبانو سره د مالی ترانزیکشن اجازه ورکړي ده.
عزیزانو، د هم کیهان ورسپانه ده، د تهران چاپ کیهان ورسپانه د نورو مطلبونو ترڅنګ په خپل لمړي مخ کې د حضرت امام حسین علیه السلام د مبارکې روزې انزور چاپ کړي، او انزور د پاسه په غټو ټکو لیکلي دي د اربعین حماسه. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان ویلی د نتیجه ورکوونکو خبرو اترو ته چمتو یو، داسې خبرې چې د ایرانی ملت حقوق او ګټې تامین کړي. ورسپانه په دې زمینه کې په یو مفصل راپور کې لیکي چې امیر عبداللهیان په نیویارک کې په مرکه کې د خبرو اترو میز ته د ایران د چټک بیرتستنېدا لپاره د اروپایي هیوادونو د ټینګار د دلایلو په اکله وویل. هغه اروپایي لوري چې دلچسپۍ لري ایران اټومي خبرو اترو ته ستون شي، د هغو یوه اندېښنه دا ده چې تصور کوي د هغو ګامونو په اکله چې غوره کړي مودې په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو له یو شمیر برخو خارج شوي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه په اټومي پروګرام کې د ایران په پرمختګونو باندې د اروپایي لورو بې اساسه اندېښنې څرګندول او خبرو اترو ته د بیرته ستنېدا لپاره د هغوی بیړه په دې وجه ده چې تصور کوي ممکنه ده په دغو اټومي پرمختګونو کې داسې پړاو ته ورسیږو چې د هغوی له نظره اندېښمنونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په نیویارک کې د خپل شتون په وخت کې د اروپا له چارواکو سره خپلو کتنو ته په اشاره سره ویل، ما په صراحت سره هغوی ته ویل د اټومي وسلو په اکله شرعي فتوا لرو او د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه خبرې کوو، او ایران ثابته کړې ده چې په خپل اټومي پروګرام کې هیڅ سرغړونه نه ده کړې، او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس راپورونو هم دغه موضوع تایید کړې ده. حسین امیر عبداللهیان جوته کړه په لومړی فرصت کې ممکن ده چې خبرې له سره پیل شي، خو د خبرو اترو لپاره خبرې به د ایران لپاره ګټونې لري او موږ داسې خبرې معلومه بریا ولري غواړو. یو پخوانی امریکایي چارواکی لارنس ویل کرنسن وایي اسرائیل به تر نورو شلو کلونو پورې نوي ځکه چې خپل رواوالی له لاسه ورکړي او د یوه توکمپال رژیم په توګه مطرح کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل معقولانه خوشبینی او جدي هیله شته چې اټومي تړون احیا شي او دا همغه شی دی چې د اټومي تړون لوري غواړي. د غورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د ایران د حج او د زیارت ادارې مشر علي رضا رشیدیان په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د عربستان په مینا کې د پیښې د شهیدانو حقوق تعقیب وویل، سعودي عربستان تر اوسه ایران ته د حقیقت معلومونکي کمیټې نتیجه نه ده اعلان کړې. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت دفاع وزیر محمد ناصر العاطفي وویل نیواګرو تیرېګرو چې له یمن څخه په عزت سره له وتلو یې ډډه وکړه په بې عزتۍ او حقارت سره به له دغه هیواد څخه ووزي. کیهان بیا لیکي چې پاکستان د افغانستان د پخوانی حکومت د سفیر لوینا سره مخالفت وکړ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د پخوانی حکومت د سفیر د وینا کولو په اکله د ملګرو ملتونو له ایران وروسته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وویل د افغانستان څوکۍ باید فعلا خالی پاتې وي. له بلې خوا د افغانستان د طالبانو موقت حکومت هم څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیک کې د عمومي ټولنې په غونډ کې د ډېری دشتون او د وینا کولو غوښتنه کړې ده.
ځنه دا هم کابل ورسپانې یادونه کو چې موږ د ورسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسولیت پر غاړه نه اخلو. هشت صبح ورسپانې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی لا نړیوالې ټولنې په تیر بیا لا امریکا غوښتي چې خپل بایکاټونه لغوه او د هغوی له دولت سره د تعامل لاره ونیسي. له بلې خوا د امریکا د خزانه وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخنیوي په موخه دغه هیواد ته د خوړو درملو او نورو موادو د لیږد اجازه ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت د اعلان له مخې دغه اقدام د امریکا له بایکاټونو د اغیزمنو سیمو ته د بشردوستانه مرستو او نورو توکو د صادراتو اړوند دی. امریکا ویلي چې طالبان او نور تحریم شوي کسان لا هم د تحریمونو په لیست کې پاتې کیږي. تر دې وړاندې پاکستان او چین د طالبانو په وړاندې بایکاټونه د افغانستان په ګټه نه دي بللي او له امریکا یې غوښتي چې بایکاټونه لیرې او د افغانستان بانک ارزي زیرمې آزادې کړي. امریکا د کابل تر نسکوري دا ورسته د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر ارزي زیرمې کنګل کړي دي. افغانستان بانک ویلي چې دغه بانک په بهر کې د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده چې د دغو اسنادو ډېره برخه د ارزښت لرونکو پاڼو په چوکاټ کې ده. د دې دوره ده چې د پخواني حکومت تر نسکوري دا ورسته د خلکو اقتصادي ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. له هغه وخته چې طالبانو د کابل واګې په لاس کې اخیستي، بهرني مرستې او پراختیايي پروژې بندې شوې دي. طالبان هم د امریکا د تحریم په نوم لړکې دي او د چارې د خلکو پر ورځنیو کارونو سیوری غوړولی دی. ځینو د بېوزلۍ د پراختیا له کبله د کډوالې لاره نیولې ده او ځینې نور بیا د کور توکي پلوري. د افغانستان د خلکو وضعیت ډېر بد دی او که نړیواله ټولنه په دې زمینه کې کوم جدي اقدام ونه کړي نو د خلکو ستونزې به نورې زیاتې شي او خدای دې نه کړي چې یو انساني ناورین او غمیزه به رامنځته شي.
عزیزانو دا هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي چې جی شل هیوادونه راتلونکو دوو ورځو کې پر افغانستان غونډه وکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې جی شل هیوادونه په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرانو څو ورځې مخکې هم پر افغانستان آنلاین غونډه درلودله او په دې غونډه کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاوروف ویلي چې دا غونډه به د روان میلادي میاشتې پر 28مه ترسره شي. بلخوا ایتالیا هیواده چې د جی شل هیوادونو د غونډو نوبتي مشري په غاړه لري وایي همدا چې د ملګرو ملتونو سرمشریزه پای ته ورسیږي نو د افغانستان په تړاو به جی شل هیوادونه خپل غونډه ترسره کړي. په غونډه کې به د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي او د افغانستان پر وروستیو تحولاتو به خبرې وکړي.
ایزا نور اسپانو تا دا کتن پروگرام وقت همدلتا پای ترسی parstudio.com/viz امون دا انترنیتی سایت درکتی تربل پروگرام پلوی او مهربان خدیس پارو
خاد او آبادو سی.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدوں کو ہم دے سر زنگ دا یو سات خبرونه هم پایت رسی گی تر بل خبرونه پوری چھلا ورستو یو سمیزو نڑیوالو خبرنو و تفسیرو سر بیاستا سو خدمت حاضری گو پلوی او نیامن خدای مسپارو اللہ ممل او مل کرے.
ایران پتیرا اونئی کی
ډیر عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې ژبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ایران په تیر اونۍ یو تحلیلی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په حضور کې د اولمپیک او پارا اولمپیک د لوبو د اتلانو شتون، د اته کلنې سپیشلي دفاع دستورې او د ایران ملت انګیزې، او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا. په تېرې اونۍ کې د ایران ځینې مهمې پیښې وې چې د ځینو موردونو په باب مو اوس هم رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ګلونو اوریدونکو، د ایران ملت د دښمنانو په سترو او پیچلو دسیسو سره د تپلې جنگ حساسې او برخلیک جوړونکې تپلې جنگ له شپو ورځو په سر لوړې سره تیره شو، او دا بریالیتوب د ایران په تاریخ کې یو تلپاتې ویاړ دی. د عراق د وخت دیکتاتور صدام رژیم او د امریکا ملاتړ او د ایران اسلامي انقلاب ته د گزار ورکولو په موخې سره د 1950 لمریز کال د وږي د میاشتې په 1 نیټه تپلې جنگ پیل شو. د تیرې ګر دښمن د بې امانه یرغلونو په مقابل کې د اسلامي ایران د مدافعانو د شهیدانو او سرشندونکو د یاد او درنښت په خاطر د وږي د میاشتې 1 نیټه د سپیشلي دفاع د اونۍ د پیل په توګه نومول شوې ده. د عراق صدام رژیم په ایران په پراخو یرغلونو کې چې د لویدیځ او ختیځ له پراخو او هر اړخیز ملاتړونو برخمن وو، او هر ډول ډلوژونکي او حتی کیمیاوي وسلې په اختیار کې درلودلې. د ایران ډیر ښارونه د صدام رژیم له توغندوي او هوایی حملو سره مخامخ وو، او په لسګونو زره عام خلک یې قرباني کړل. امریکا په دغو ټولو کلونو کې هر څه چې یې په توان کې درلودل اسلامي انقلاب ته د ګزار د ورکولو او د ایران د ملت د په ګونډو کولو لپاره یې د صدام په جولای کې واچول، خو هیڅکله خپلو سپیرو موخو ته ونه رسېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت د سپیشلي دفاع د اونۍ په درنښت سره د ایران میړني او شجاع ملت ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو.
خوږو دوستانو، د ټوکیو د 2000 کال په اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سپورټي کاروان اتلان تیره اونۍ د حضرت امام خمینی په حسینیه یا امام باړۍ کې پښتون سره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضور ته ورغلل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په دغې کتنې کې د خپل هیواد اتلانو په صمیمانه قدرونې سره وفرمایل، په نړیوالو ډګرونو کې د هیوادونو د ویاړمنو لوبغاړو اتلانو تر ټولو مهم پیغام د نه ظاهرېدونکو کارونو د تحقق د امکان او ټولنې او ځوانانو ته د امید، مقاومت، انګیزې او حوصلې پیغام رسول دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د ټولنې لپاره د دغه پیغام رسول ډیر مهم وبلل او دغه راز یې وفرمایل. په داسې حال کې چې ډېرې ادارې د ټولنې په تېره بیا د ځوانانو د امید او حوصلې او انګیزې د سلبولو لپاره په پلانونې بوختې دي، ایراني او ورزشکارو اتلانو درست ټولنې ته د امید او حوصلې پیغام وړاندې کړی چې دا ډېره ارزښتمنه موضوع ده.
د ایران ویاړمن ورزشکاران د اتلولۍ د ځایګې په ترلاسه کولو سره په حقیقت کې د نړیوالو وګونو ته د ایران دم لټ د ایران د ایمان مقاومت کلک هوډ اراده او وسله پیغامونه رسوي چې د دغه ملت د کلک او پیاوړې اراده خودون کې دي. د اسلامي ارزښتونو زلاګانی او د ایران د ملت د هویت معرفي کول وبلل. پاسپورت نړۍ کې دغه کلتوري ارزښتونو جوړونې ډیر ځانګړی اهمیت لري. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په خپل وینا کې همداراز پاسپورتي ډګرونو کې د صهیونیست جنایتکار رژیم په رسمیت پیژندنې موضوع ته په اشاره سره وفرمایل، دغه جنایتکار نسل وژونکی او ناروا صهیونیست رژیم هڅه کوي د ورزش په نړیوالو ډګرونو کې پښتون سره د ځان لپاره رواوالی ترلاسه کړي او د نړۍ مستکبران هم ورسره مرسته کوي، خو لوبغاړي او د لوبو محترم مسؤولان باید په دغه حوزه کې هیڅکله امون فعال نشي. دوی په دې په ټینګار سره چې سرلوړي ایراني لوبغاړي د جنایتکار صهیونیست رژیم استازي ته د یو مډال په خاطر لاس نه ورکوي او عملاً هغه په رسمیت نه پیژني وفرمایل، دا موضوع مخینه لري او په تیرو وختونو کې هم د جنوبي افریقا د اپارټاید رژیم له استازو سره له سیالیو د هیوادونو لوبغاړو ډډه کوله او تر یوې مودې وروسته دغه رژیم له منځه لاړ او صهیونیست جنایتکار رژیم به هم انشاءالله تعالی له منځه لاړ شي.
دوستانو، په تیرې یوې میاشتې کې د افغانستان په ځینو پیښو پسې د دغه هیواد ډیر زیات خلک کډه په سر شول او په څپو څپو په ناغواړو د ګاونډیو هیوادونو په لور مخه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت تل د پناغواړو په قربتوب کې مخکښ دی، خو په هیواد کې د غیر قانوني بهرنیانو شتون ته په پام سره د اوسنیو پناغواړو زیاته اندازه او همداراز د امریکا د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو له امله اقتصادي تنګڅو په دلیل د نوو کډوالو او پناغواړو د منلو حکومت وان منې او ظرفیت نه دی پاتې. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو کډوالو د برخې عمومي مدیر مهدي محمودی تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې له استازو سره په کتنې کې د اروپایي هیوادونو په تیره بیا د کډوالو لپاره د مالی سرچینو د بیلولو په باب د دغو هیوادونو د ملاتړ او اسانتیاو د زیاتولو په ضرورت په ټینګار سره وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په درستې نړۍ کې د کډوالو د منلو یو تر ټولو ستر ملاتړی دی او د تپلی جنگ او د ظالمانه بندیزونو له امله د ډیرو اقتصادي او ټولنیزو مشکلاتو سره سره تر دې دمه حتی د میلیونونو کډوالو په قربتوب او ملاتړ کې له خپلې تمې هم زیات ګډون کړی دی. د پناهغواړو ملاتړ یو نړیوال مسؤلیت او د انسان دوستۍ اقدام دی. په عین حال کې د دې چارې په ښه توګه پوره کېدا د درستو نړیوالو ټولنو منصفانه شرکت او ګډون ته اړتیا لري.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی تیرونی د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې په لومړنۍ ورځ د سیمه ییزو مهمو موضوعګانو او د نړیوالو چیلنجونو په باب د ایران د اسلامي جمهوریت دریزونه د ویډیو کانفرنس له لارې بیان کړل. د اسلامي ایران د ولسمشر د وینا تر ټولو اصلي چورلیز د بندیزونو په باب امریکا ته خطاب و. ډاکټر ابراهیم رئیسی په خپل وینا کې ویل، بندیز له ملتونو سره د امریکا د جنگ نوی روده ده. د ایران پر ضد بندیزونه د سوله ییز اټومي پروګرام له وخته او نه هم د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخته دی، بلکې دغه بندیزونه له 1950 کال راهیسې، یعنی د تیلو د صنعت د ملي کېدا له وخته راهیسې پیل شول چې د ایران د ملت د ټاکل شوي حکومت په ضد د پوځي کودتا سبب شول. د امریکایانو او انګریزانو په وسیله بندیز په تیره بیا د درملو بندیز، هغه هم په کورونایي بحران کې، د بشریت پر ضد یو ستر جنایت دی. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په وینا کې دوه اساسي موضوعګانې مطرح شوې. لومړی دا چې د بېوزلۍ، ناکرارۍ او جنګ جګړې او سیاسي بې ثباتۍ د سلطګرو قدرتونو تمدار فکرونه او یو اړخیز فعال سیاستونه دا ټول او داسې ځینې نور موردونه د نړیوالو مشکلاتو ډېرې سرچینې دي. ډاکټر ابراهیم رئیسی د دغه حقیقت په بیانولو سره وویل امریکا په تیر بیا د ډونالد ټرمپ د کړغیرنې ولسمشرۍ په پړاو کې د ایران د ملت په ضد د زیاتره دباو په موخې سره ډیر ستر اقتصادي جنگ پیل کړ. دغه سیاست د جو بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې هم هغه راز دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا دوهم ټکی د ترهګرۍ جنگ او ناروغۍ او بندیز د خطرې په شمول د ګډو ګواښونو په وړاندې د مسؤلیت منلو پر ضرورت ټینګار دی. ډاکټر ابراهیم رئیسی د دغو ګواښونو یوه برخه د سوریې